سلام ستړي مشي په کابل کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونې ته مو ظفر د سیال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. خغلی مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی دا ډول راپورونه ناسم دي او القاعده شبکه اوس مال په افغانستان کې شتون نه لري. مجاهد زیاته کړې د طالبانو حکومت به هیچا ته اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یو څېړنیز راپور کې ویلي القاعده شبکه د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. په دغه راپور کې راغلي القاعده شبکه له ترهګرډونو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیتونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف جبهې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې وسلوالو یې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو وژلې دي. د جبهې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې دا د طالبانو چې دا طالبان یې تیره شپه د کاپیسا د دویمې حصې په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژلي. نوموړې جبهې د سهشنبې په ورځ هم په نورستان، لغمان او ننګرهار کې د درې طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې وروسته طالبانو رد کړه. د افغانستان په ډېری سیمو کې خپلواکو رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د جګړې د بېلابېلو لورو د ادعاو رښتینولي تل له ننګونو سره مخ وي. د مقاومت جبهې وروستۍ ده هم خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. نن د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول. یو شمېر ماتم کوونکي وایي مراسم تر اوسه په ښه توګه ترسره شوي دي او کومه امنیتي پېښه پکې نه ده رامنځته شوې، خو یو شمېر نور بیا وایي د تېره پرتله سږ کال په دې مراسمو کې محدودیتونه ډېر وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو بندیزونو له امله د یادو مراسمو د ماتم کوونکو د امنیت تامینول یاد کړي دي. د بلې خوا د افغانستان د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې اترا ویلي د شورا په مراسمو کې د امنیت د تامین په موخه د سهار له شپږو د ماښام تر اتو بجو پورې په کابل او مزار شریف کې ټولې مخابراتي شبکې بندې کړې وي. نن جمعه د هپاتایتس یا زیړي نړیوال ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو ارقام خپره کړي وو. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایت بي تور زیړي او شاوخوا 300 نور بیا په هپاتایت سي زیړ زیړي اخته دي. هپاتایت یو ډول ساري ناروغۍ ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما فاضیګر اغېز کوي. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 14 کال بند محکوم شوی دی. د نوي محکمې دغه ټکسي چلوونکی د شتیر کال په کوموسلو مسلوکا ان مورو ښار کې د ملي ګارد مرکزی دفتر ته ورچولې و. د 14 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتاریوف نومیږي محکمې د عمل ترهګري ته چمتووالی او د قانون لپاره پلي کېدونکو برید کړنې دي. ټکسي چلوونکي په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. ویلي دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2023 کال د فبروري راهیسې لیکلی چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیې کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې دی او حکومت له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یو څېړنیز راپور کې ویلي القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
کتام پر افغانستان د طالبانو د بیاسلی واکمنۍ له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړې دي، خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل دوه درېشم څېړنیز راپور کې چې نن خپور شوی لیکلی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډېره د داعش خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی، وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصار الله وسلوالو ډلو غړو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلی دی چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستې غړي له 3 شپېته تنو او د غړو شمېر 400 کسان اټکل شوي چې د راپور پر بنسټ د کورنۍ د غړو او پلویانو په شمول 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوي چې که په افغانستان کې بې ثباتي راځي القاعده به بیا وړی شي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې د دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم د منځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوی ترهګریز ګواښ بللی او پکې راغلي دي چې دغه ډله اوسمهال په افغانستان کې په خپلو ډېرېدونکو وړتیاوو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمېر د دوی له کورنیو سره د 4 او 6 زره کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نوم یې مولوي رجب یاد شوی دی، خو په راپور کې د مولوي رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې نوی راپور په یوه ټویټ کې رد کړی دی. هغه لیکلي د امنیت شورا هغه راپور حقیقت نه لري چې په کې ادعا شوی اسلامي امارات له القاعدې سره اړیکې لري. د القاعدې تنظیم اوس په افغانستان کې هیڅ ډول شتون نه لري. په دې اړه راپورونه ناسم دي. اسلامي امارات هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د امنیت په ضد وکاروي. خو څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایدن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. دا دولو ته چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای میاشت په 11 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې را پیدا کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوي و طالبان له القاعده سره متقبلي اړیکې لري. له دې سره چخت بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي له افغانستان د امریکا د ځواکونو وتل په افغانستان کې د بګرام هوایي ډګې اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شوی دی. جمهوری غوښتونکي مایک مکال د پنجشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې ادا وکړه چې دغه وتل یو جیوپولیټیکه ماته وه چې له دې سره په افغانستان کې د نورو ډلو ودې ته لار پرانیستل شوه. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکا له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکې کړې دي. ښاغلی مکا د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماته وه او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شو.
جمهوري غوښتونکی مایکل مکا په داسې حال کې له افغانستان
افغانستانه د امریکایي ځواکونو دی وټلو او د هغه د پایلو مسولیت د ډیموکراټیک بایدن اداره بولی چې د طالبانو سره د دوه تړون د جمهوریت غوښتونکو ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا لاسلیک شو چې افغانستان څخه د دغه ځواکونو دی وټلو لپاره لار هواره کړه. مايكل مکال د غشان ادعا کوي
چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وټل د دې لامل شو چې لبګرام زندان څخه د داعش 2000 بندیان او ځانمرګي بریدګر خوشی شي او د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی مکال زیاتوي
د زماله لپاره د خوشینه زیدې چې له شلکلونو قربانیو او پیسو لګولو وروسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او مختلف جیوپولیټیک موضوعاتو سره لاس او ګریوان یو. خدای لپاره چې اوس هلته د لیکن په لاته کې دی او احتمالا د بګرام اډې ته هم لاسرسی لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو مايكل مکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو لبیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبیعي زیرمو او قانونو په برخه کې پانګونې ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبیعي زیرمو په برخه کې د چین له سترو پانګونو څخه یو د عامو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس ته استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مايكل مکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایل او د امریکا د ملي امنیت له په پام کې نیولو پرته له افغانستانه امریکایي ځواکونه ایستلی وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلی دی. ښاغلی مکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له یو شمېر پوځیانو او عیني شاهدانو د پښتنو د تراکاولو سره د امریکای متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ کړای دی. په ورته وخت کې پخوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو، نوموړي وویل:
To me it's sad that after 20 years of blood and treasure where are we now.
نه مانه دی لیدل خبري اترې په وړه کا شروانی دي څنګه دا و چې هغه کسان چې واقعن پلان جوړول او تمرین ته اړتیا درلوده هغه ډیر بوختو چې پلان او تمرین وښ نه وو.
دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ښاغلي مکال انتقادونو سره مخ شوی دی او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو لپاره پریکړه دفاع کړی ده. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 13مه افغانستان ووتل. کله چې امریکا له افغانستان ووتل، له دغه هیواد څخه 125,000 افغانان وتلو ته زمينه برابر کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په هوایي دګر کې ځانمنګي بریډ وشل چې له عمله لسلو زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووژل شو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری پدې خبرونه کې مینه مچلا لنشتې ترې کلم څنګه روسته چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پام لرنه کو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس پونم نوی 19 خبره شو
لړلم دغه 500 غړي مې چپ کړی و چې بازار په دکان وګرځېدلم.
د غزنی سردار غونډي څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې دا سیاسار هم پیدا سو چې هغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل.
شعر لرو:
ته یو خزه یو خور یې دی چا، ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا.
لنډ کیسه لرو:
یو جیب ته لاس کړ، بل ته لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و.
پر هم دی کسی نقد هم اوریدلش. داد بی مجله با پیل و نریوال خبر پیل کرم. تمده چی ده امریکا ده لنگ کسی لیکوال جورج ساندرس چباندی توی اونی ورسته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس له کتابخانی د کال د داستانی ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه شي وي او فکر او تخیل پکې نه وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره